اوریدونکو د مشال ډیو پر روانو خبرونه کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ بستئ. وخت شوه دی یو بجا نن د اتوار ورځ د 2015 کال د جولای د میاشتې 12 نیټه ده. په دې غړي کې به لومبه تاسو ته خبرونه دراوړو. له هغې وروسته یو شمېر ریپورټونه لرو او په وروستۍ نیمایي کې د باختر ستوري ونیزه خبرونه به هم وي. خو لومړی ورځو ګولیاسته چې تاسو ته سر تازه خبرونه وړاندې کړي.
په جنوبی وزستان کې په یوه نخته کې 4 فوجیان او 9 مشکوک وسلوال وژل شوی دي. په قندوز ولایت کې په ماین چاودنه کې 2 کسان وژل شوی او 4 نور ټپیان شوی دي. او نن په پرسس کې د یونان د مالی بحران په اړه د اروپای ټولنې سرمشر زکیږي. اوس د خبرونو تفصیل. د جنوبی وزیرستان په لدا تحصیل کې پرون د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نخته کې 4 فوجیان او 9 مشکوک وسلوال وژل شوی دي. د جنوبی وزستان پولیټیکل چارواکو او د فوج مطبوعاتي اسانګ مشال اړیتو پر اړیکلي پیغام کې ویل چې دا نخته پرون ماسپخین د لدا تحصیل په پرغل غر اسیمه کې شوی چې پکې د دوړو خونه د درنو وسلو استعمال شوی. په نخته کې شپږ فوجیان جوړ شوی هم دي چې پکې د دوو سرتیرو حالت مرګونه خودل شوی دي. ځای سرچینو دا هم ویل چې دا نخته په داسې حال کې شوی چې امنیتي ځواکونو په اسیمه کې د لټون عملیات پیل کړی ول. وسلوالو طالبانو د دې پیخي ځمواري پر غاړه خسته ده. د خبر پښتونخوا په شمول د ملک په بیلابیلو برخو کې د پښکال د بارنونو لړۍ روانه ده. د چې د موسمیاتو محکمې په وینا تر سبا پورې به دوام ولري. د موسمیاتو محکمې یو چارواکي مشتاق شاه نن مشال اړې ته ویل چې د بارنونو لوجې د صوبې په مختلفو سیمو او قبایلي علاقو کې په سندونو کې د اوبو سطح لوړه شوې ده. د زیات کړه
ویو اخی کابل ډور چې نو او په میکسیمم پیک باندې چې هغه تمونه سلابي کې سیټ پیل شو او خورو دي هم چانس دي چې اوپر اټلیش نو خار او ثوابي کې باز ویننا او سواد کې او غاړه ډیویژن کې مشر کې خاص کر خورو کې سندني کې اوپر اټلیش او کوهارت کې هم باز ویننا کې خورو نه اټلیش او کرک سمروت کې هم باز ویننا کې خورو نه اټلیش.
دا په شکل بارانونو د خبر پښتونخوا په 400 او ثوابي ضلعو کې فصلونو ته هم سخت زیان رسولی دي. د خبر ایجنسی اقلیتي مشران وای پولیټیکل نظامی ورته د لونګي ورکولو منځوري ورکړی دا چې د دوی لپاره د خوشحالي خبره ده. د اقلیتي مشرانو ویلسن وزیر جیمز مایکل سردار مسیح او نورو پرون په یو ګډ بیان کې ویلي چې د خبر ایجنسی پولیټیکل نظامی لخوا د لونګي منځوري سره به اقلیتی رورولی کې د تفریق او محرومۍ احساس ختم شي. په دغه مشرانو کې شامل ویلسن وزیر نن مشال اړیتو ویل چې د دین وړاندې به اقلیتی رورولی ته د شناختی کارت ډومیسایل او د غرنګ نور کاغذونو تصدیق کې لوی ستونزې وي. خو دې پریکړې سره به یې دا مسله هواری شي. دا د قبایلي سیمو په تاریخ کې لومړی ځل دی چې اقلیتو ته لونګۍ ورکول کیږي. د افغانستان په کندوز ولایت کې د سړک د غاړې ماین چاودنه کې 2 کسان وژل شوي او د 2 پولیسوالو په ګډون 4 نور ټپیان شوي دي. د یاد ولایت د امنیت قومندان ویان سید سرور حسینی مشال اړې ته ویل چې په خنن سهار سباندې 2 بجې د کندوز خار د سپینزر مارکیټ مخې ته وشوه. هلته د دغه خار مرکزی هسپتال مشر ډاکټر سید مختار وای چې دوی ته د پیخي له ځای د عامو کسانو مړي او لست ټپیان ورول شوي دي. بلخو په کاپیسا ولایت کې هم د سړک غاړي ماین چاودني 4 عام کسان وژلي او 3 نور یې زخمیان کړي دي. د دې ولایت یوې امنیتي سرچینې د نوم خودل پښت مشال اړتیا وی چې پیښنن سحر په تکاب ولسوالۍ کې شوې. تر دې محل د دې دوړو پیښو ذمہواري چا پر غاړه نه ده اخستې. د افغانستان د دفاع وزارت وای په ننګرهار ولایت کې بعد اسلامي دولت وسلوالې ډلې او وسلوالو طالبانو په وړاندې پیل شوی فوجي عملیات تر هغه روان وي تر سوچې دغه ولایت یې له وسلوالو پاکه کړی نه وي. د دفاع وزارت وروسته له هغه د خبر ورکړ چې د ننګرهار والی سلیم خان قندوزی پرون په جلال آباد کې کانفرنس ته وی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستان او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره له لوګر او نورو سیمو کې جنگیالي دغه ولایت ته ورغلي دي. د دفاع وزارت یو وایي دولت وزیري په نوم مشال اړې ته وی چې په ننګرهار ولایت کې به پیل شوی عملیات دوام ولري. دولت وزیري ویل چې د دغه عملیاتو په نتیجه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او وسلوالو ګڼ غړي وژل شوي دي. تاسو د مشال اړې خبرونه اورئ. د یونان د مالی بحران د سیډن لپاره د اروپا د یورو زون د 19 هیوادونو د مالی وزیرانو او د یونان د مالی وزیر ترمنس خبرې ترې نن هم په برسلز کې دوام لري. د خبرو تر مخه د یونان په یورو زون کې د پاتې کېدو په اړه تړون ته رسیدل دي. د خبرې ترې په داسې حال کې کیږي چې نن د اروپایي ټولنې 28 هیوادونو سرمشریزه هم بیلیږي. په دې سرمشریزه کې به د اروپایي هیوادونو مشران د یونان د مستقبل په اړه په تګلاره غور کوي. پرون په برسلز کې د 9 غنټو خبرو ترو کې په ښکاره څه پرمختګ نه دی شوی. د یونان وزیر اعظم الکس سیپراس غواړي چې تر 2013 کال پورې د هغه هیواد پورونو پرې کولو لپاره 53.5 ارب یورو پور واخلي، خو د یورپ ګروپ مشر او د هالند مالی وزیر نن وختي ویلي چې دا خبرې تر ډېرې مشکلې دي او په دې کې د یونان د باور او اعتماد په اړه مسلې موجود دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د هغې خونړۍ چاودنې ذمهواري منلې چې د مصر په پلازمینې قاهره کې د اټلي کونسلګرۍ سخته ویجاړه کړه. په پیښه کې یو کس وژل شوی و او د پولیس افسرانو ملکیانو په ګډون ګڼ نور کسان ټپیان شوي ول. د اټلي د بارنو چارو وزیر پاولو جنتیلونی وویل دغه حمله د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وړاندې د هغه هیواد عهد نور مضبوطوي.
L'attentato al nostro consolato avviene in un contesto
زموږ په کنسولګری برید دا مفکوره راکوي چې اړتیا لرو دا یو ډیر جدي ترهګر ګواښ وګڼو. هغه څه چې اټلی به یې ډیر په غوس دري سره جواب وای دا هر څه د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د نړیوال مبارزې لپاره زموږ بشپړ عهد تاییدوي.
د اټلی وزیر اعظم میتیو رنزی د مصر ولسمشر عبد الفتاح السیسی سره خبرې کړې او ویلي دي چې د دواړو هیوادونو باندې ترهګرې په وړاندې په ګډه مبارزه کوي. دا تر دې مهال د مشال لاډیو خبرونه.
اردن کو خبرونه مول مشال لاډیو اوردل چې ګولای از وړاندې کول. تاسو د مشال لاډیو خبرونه په مشال لاډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ.
په دې ګړې کې بواری د جنوبي وزیرستان په لدا سیمه کې فوز او وسلوال یو بل ته د درنې مرګ جوب لړولو اداوي کوي. د افغان حکومت چارواکي وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو یو شمېر وسلوال یې وجلی دي. د خبر ایجنسۍ د باړې قمبرخیل او بر قمبرخیل کډوال خپلو کورونو ته ستنېږي. خودوی وایي
مونږ ته پکې یو دنیا ستونزې دي، د بجلی او د اوبو ضرورت او زموږ سکولونه او هسپتالونه نشته.
د خبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی لخوا کل ترور ولایت هم سرکاري ملکی ورکل شوی دي. او دا به هم وره چې د کوز مومند ایجنسی د رنگینه غونډي سیمه خلک وای سکولونه نه لري، جنکی او هلکان د زده کړو لپاره ډیر لري زی
ډیر زهین سټوډنټان د دستا خو ډیر لري زی په دې ګرمۍ کې چیزی راځي په ډیر ورونه خراب شي فلار باندې. نو کدل ته د سید جنکو سکول جوړ شي، د هلکانو سکول جوړ شي، دې سره به د ازمن علاقه چې د تعلیمي له سره به ان شاء الله چې ډیر خوشي.
او د باختر ستوري په دې خبرونه کې د شاعر فخری بنگش غزل هم زی شوې.
او مننه د مینې لار د چلندون یې نشتا، د مینې لار د چلندون یې نشتا، په دغه لار سړې چر تلاړ شي.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو لمشال د وسروسې.
اوس د خبرونه لومړی رپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې د پاکستان امنیتي چارواکي وایي تیر ورځ د جنوبي وزیرستان په لدا تحصیل کې وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر پوستا کړي برید کې څلور سرتیري وجلی او 15 نور جې ټپي کړي دي. په وځو بیا داوا کوي چې په ځوابي کاروایي کې یې نه وسلوال وجلی دي. لسمه پرې د مشالې دو د خبريال سلام مسعود دا رپورټ اوري.
پسویلی وزیرستان کشید پولیٹیکل انتظامیہ پر ڈیر اسمیل خان کشید امنیتی فورسز سر و بستا دے خفیائی ادارو چارواکیو دے پخلی او دے پشتنخواہ ستر پنڈغولی پشاور نا دے امنیتی فورسز دے مطبوعاتی سانگیل طرف مشال ریڈیو تر علیجلی یو برشنائی لیک پا مطابق دے افتے پا ورز مسپشین مال دے سویلی وزیرستان تحصیل لدہ سیم پرغل غر پلامان کشے دے امنیتی فورسز سرتیری او طالب بون سرا وکار دل دے دوارا لوریانا دے غٹے وڑے وصلے دے گنو ڈزونو بدلون وشا چپ نتیجے شئیے نہات طالبون چالور پاوزیون مڑا اوشپیج نور پاوزیون پر ارجلی شوال دا غوزر آئے دا ہاں زیادہ کرا چپ جگڑک شمڑا او پر ارجلی پاوزیون دے ہیلیکاپٹر پا یو خصوصی الوتکشے دے وانا پاوزی اسپتال تالش دولی رسولی شوی دی چرتا چھ دوا پر ارجلی پاوزیون مرگا دی وشوال شی زرائے دا ہاں ویلی دی چھ دے مرگ جوبلے دغا پیشا آغا وقت مخ تراغ للا چکلا دے امنیتی فورس سرتیریو پا وشولی سیمک شے دے لٹون دے عملیاتو پا دوران کشے حال تا موجود طالبان را ایسار کرل او بیا دے دوارا لوریانا دے غٹے وڑے وصلے دے گانو ڈرزونو دے بدلون پا نتیجے کشے دوارا لوریو تا وشولی شوا زیانی زیان ورا سیدان دے دغے پیش زیمواری دے مسود طالبانو ویون دے ازم مسود نن گئی زمال لسنی میں بجے آغا وقت کابولا کڑا چکلا دے وینا سرگند سیمے نا دائی دے مشال ریڈیو سارا دے ٹلیفون پا لیکا جا گئے دن ازم مسود دا ہم وویل چھ پا پیشک شد دے دوی خلی دوا ملگری پا رات جلی شوی دے نہا ملگری و مرگی ون نمانا او دا دوائی ہم وقتلا چھ پا پیشک شد دے میج ملگری و سوار لس پا زی سر تیری و جلی دی سیلاب مسود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
تاسو دا مشال ریڈیو خبرونه اوري زو افغانستان ته د افغان حکومت چارواکي وای په ننګرهار کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو پر وړاندې جدي اقدامات شوي دي. په دې ولایت کې پروستیو کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ د درنی جګړې شوې چې له کبله یې ګڼې کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودلو ته اړ شوې دي. د ننګرهار والی ویلي دي چې د داعش ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستانه او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره له ځینو نورو ولایتونو وسلوال کسان دغه ولایت ته ورغلي دي. تفصیل د سلیم احمد صالح په دې رپورټ کې وو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې به د داعش ډلې په وړاندې پوځي عملیات تر هغه روان وي چې دغه ډله په بشپړه توګه ختمه شوې نه وي. دفاع وزارت وروسته له هغې د خبره وکړه چې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی پرون په جلال آباد کې یوه کنفرانس ته وویل د داعش ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستانه او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره له لوګر او نورو سیمو جنګیالي دغه ولایت ته ورغلي دي. راپورونه وایي داعش او وسلوالو طالبانو په خپلو کې هم سختې جګړې کړې دي. د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل داعش ډلې ته په دې ولایت کې سخت ګزارونه ورکړي دي.
تلفات لیدلی دا شپږو اته ورځو کې هغوی دومره تلفات لیدلی دي حتی چې د محاسبې وړ نه دي.
دولت وزیري وایي په ننګرهار کې به دغه پوځي عملیات تر هغه روان وي چې سیمې په بشپړه توګه د داعش ډلې له موجودیته پاک شوې نه وي. د ننګرهار چارواکي وایي په تیرو دوه اونیو کې په ننګرهار کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د داعش او طالب وسلوالو شاوخوا سل غړي وژل شوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست په ننګرهار کې د یوې میاشتې په موده کې د داعش ډلې د څو کلیدي غړو حقیر جهادیر ګلزمان شاهد الله شاهد او حافظ سعید خان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. ملي امنیت وایي حافظ سعید مخکې د تحریک طالبان پاکستان مهم غړی و چې د داعش له عمومي مشر ابوبکر البغدادي سره د اړیکو پر اساس د افغانستان او پاکستان یا د دوی په اصطلاح خراسان لپاره د دې ډلې د امیر په توګه ټاکل شوی وو. د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدالزای وایي په وروستیو کې هم د طالب وسلوالو او هم داعش ډلې په وړاندې هوایی او ځمکني عملیات شوي دي.
نیرو دوونه چې د جوړو د نوران دی هوایي او ځمکني عملیات تل شوی دي. قرار در راپورونه چې په دې دوونه کې نوی یا سیل په دې دي چې د جوړو د نه وسلوال مخالفین د هوایي او ځمکني بریدونو په تاسو کې ورسېږي.
په همدې حال کې د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي دا کوي چې په تیرو څو ورځو کې په ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده چې ملکیانو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې او ګڼ کسان له خپلو سیمو کډه شوي دي. د ننګرهار چارواکي تاییدوي چې داعش ډله د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې حضور لري او د دوی په وړاندې جګړه ځکه اوږده شوې چې دغه ډلې ته له نورو ځایونو دوامداره مرستې رسیږي. ملي امنیت داعش ډله د افغانستان لپاره یو خطر ګڼلی دی.
سلیم احمد صالح رپورټ موردو. افغانستان کې پاتې کیږو. افغان چارواکو ردې پخلی کړ چې له چین سره یې د امنیتي مرستو په اړه خبرې شوې دي. چین کله یوې خوا په افغانستان کې په مختلفو اقتصادي پروژو کې پنګونه یا سرمایه کاری کوي، نو له بلې خوا یې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ په سیاسي روغې جوړې کولو کې هم مهم رول لوبول پیل کړی دي. افغان چارواکي او څیړونکي خوښ دي چې د چین پراخ رول به په سیمه او افغانستان کې د ترګرو د ځپلو د امنیت ټینګېدو سبب شي. پړې د بچرګواخ دا رپورټ.
یو لوړ پړی افغان چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط نن مشال ریډیو سره خبرو کې تایید کړه چې چین به افغان ځواکونو سره د پوځي سامانونو او وسلو ورکولو په برخه کې مرسته کوي. هغه نور معلومات ورکول له وخت مخکې وبلل، خو رویټرز خبری اژانس د رپورټ تر مخه د چین ولسمشر جی پینګ په روس کې د شانګهای د همکارۍ او سازمان د یوې غونډې په څنډه کې شوی ملاقات کې افغان ولسمشر اشرف غنی ته ډاډ ورکړی چې افغان ځواکونو ته به پوځي سامانونه او روزنه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیو کې د اسلامي دولت وسوال ډلې یا داعش افغانستان کې د خپلو فعالیتونو خبر ورکړی دی او په شمالي ولایتونو کې امنیت خراب شوی دی. د دفاعي چارو کارپو او پخانه افغان جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې چین ویریږي چې تر هغه بعد افغانستان د شمال لارې د شینجیانګ ولایت شرقي ترکستان بلتون غوښتن کې تحریک سره مرستې لپاره هلته ورشي.
چین خو په ویره کې ده تقریبا، له یوې خانه د امریکې شتون دلته ده. دویمه خبره کوم شی چې د دوی لپاره ډېر د خطر احساس کوي، هغه د دغه داعش موجودیت ده. دوی څومره په افغانستان کې دوی ځان رانږدې کوي، دوی ځان ته بیا مسؤون احساس کوي، او که چېرته دوی رانږدې نه شي او دغسې دا منطقه بیا په یو تروریزم باندې بدله شي مرکزي، او یا داعش په دونه قدرت باندې شي چې سینګیان ولایت ته دوی رخنه وکړه، نو دوی باور دیدی کوي چې دا د دوی سیستم
د چین ولسمشر سره په روس کې تر ملاقات وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان د مرکزی ایشیا د هیوادونو سره نښلولو کې لوی اقتصادي اهمیت لري. په همدې خبر پاڼه کې د چین د ولسمشر لوخلی ویل شوی چې د مس اینک او د امو سند د ګیسو پروژې ورته ډیر اهمیت لري او د نورې پانګونې په لټه کې دي. د سیاسي چارو کارپو ودیر صافی وایي چې چین افغانستان سره د اقتصادي ګټو لوجه مینه پیدا کړي.
افغانستان ویني چې غربي وادونه دې لري پراته دي او روسي سره مناسبات لکه څنګه چې په خوا وو دې غوي دې مداخله نظامی د لحاظ او نه اړیکه ندي په تکي شي وي، نو یو جنې واد مونږ ته هم چې لوی واد ده او توان وته لري چین دې او چین خپل هم دې علاقه لري چې افغانستان یو دسنا خورده هیواد ده. ټول زیرمې او منابع د انډرګراوند په ځای پاتې دي او دا د چین په ګټه ده چې د موږ سره روابط د اقتصادي لحاظه ونیسي.
چین په داسې حال کې افغان امنیتي ځواکونو سره د پوځي مرستو خبره کوي چې د امریکا په مشرۍ په زرګونو بهرني پوځیان له افغانستانه وتلي او اوس خواشا یوازې 10,000 پوځیان پاتې دي. په همدې حال کې افغان چارواکي دا هم وایي چې چین د روسیو کې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مذاکراتو کولو کې مهم رول لوبونې ترڅنګ تر 2018 کال پورې د 320 میلیون ډالرو اقتصادي مرستې ژمنه هم کړې ده.
تاسو د بشیر ګواخ په رپورټ کې واردو چې په افغانستان کې یو خوا په مختلفو اقتصادي پروژو کې چین پنګونه یا سرمایه کاری کوي، نو لبل خوا د افغان حکومت او طالبان ترمنځ په سیاسي روغې جوړې کولو کې هم مهم رول لوبول پیل کړی دی.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
نا د مشال دیو د نن ورځې 19 خبرونه دي. اوس هم زو د پاکستان قبایلی سیمه خیبر جنسیتا په داسې حال کې چې د باړې قمبرخیل او بر قمبرخیل کډوال خپلو کورونو ته ستنېدل پیل کړی دي. د قبایلی سیمو لپاره له قدرتې پتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای دعوه کوي چې تر اوسه یې په دې نوي پړاو کې خوښه 4,000 کورنۍ خپلو کورونو ته ستنې کړي دي او دوی ورته یو شمېر سانتیاوي ورکړي، خو بیا د باړې د متاثرینو مشران وایي چې په باړه کې د خلکو ډیر زیانونه شوي دي او باید دلته د خلکو د بیا بحالۍ لپاره لا نور ډیر کار وکړل شي. پړې تفصیل له سیمې د مشالډیو خبریال فرهاد چینوري راکوي.
د اف ڈی می د وینا تر مخې د باډی کمبرخیل او بر کمبرخیلو کې بیلو بې کور شو خلکو د ستنې دو دغه عمل به د جولای تر 14 نیټې پورې مکمل شي. د اف ڈی می د خیبر ایجنسی کوارډینیټر زیول حق د کمبرخیل او بر کمبرخیلو کې بیلو د ستنې دو او دوی ته د اسانتیا ورکولو په حق له مشال ریډیو ته وایي
کوم دا پروسس سٹارٹ کړی دی. نو دا اتکیا مرکز برکم برخیل نه سٹارٹ دی. دینه مخکې مونږ په خبر کې کوم حبوله وی ای ڈی پی دی فوډ پاغه باندې سیم ورکړی دی. نو پاغه سیم باندې د خلکو ته 10,000 روپے ٹرانسپورٹیشن چارجز دی. او دلته کې پتا کیا مرکز کې 25,000 روپو ای ٹی ایم کارڈ ورکو چې هغه ڈی پی وی آر ایف پیپر څنګه والی. نو 24 اور کې دته دا پیسې په مسج تھرو باندې لاړ شي او دا یې وصولولی شي ای ٹی ایم په ذریعہ. باقاعدہ ہیلتھ ٹیم ناست ہے پولیو ویکسینیشن دی چکم معشومان کم فیمیلی رضی ہے معشومان تا پولیو ویکسینیشن ورکے دی.
د بڑی سیمی د متاثرینو یو مشر صوبت خان پردی بیا وای چې د پوځي عملیاتو بدمنې لامل په باډه کې خلکو ته ډیر زیانونه اوختی دي او باید حکومت یې د بیا بحالې لپاره ګامونه پورته کړي.
حکومت مونږ لا غوښته توجه را نه کړه لکه څنګه زموږ علاقه کې نقصانات شي ویری مونږ ته پکې یو دنیا ستون ویری په دغه واپس یې کې په دې ته د بجلی او د اوبو ضرورت دی ځکه چې زموږ اوبه ټولې په بجلی باندې راخي چې کویانو نه اوبه راخي چې زمونږ ته بیا بجلی هغه شانتې نشته رې او زمونږ سکولونه او هسپتالونه نشته. ایمرجنسی ایمبولینس او موبایل هسپتال دي هغه د علاقې خلکو ته ورګي.
یاد دیوی چې د روان کال د مارچ په میاشت کې د باډې د کډوالو ستنېدل پیل شوې دي او د اکاخیلو او شلوبر کبیلو خلک ورته ستانه شوې دي او اوس کمبرخیل او بر کمبرخیل هم ورته ستنېږي. باډه په دې وروستو کې د خیبرون پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکه کړه شوې ده. خو بیا په تیرا کې د وسلوالو پر ضد خیبر ټو عملیات دوام لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوردونکو د مشال ریډیو خبرونه ته غوښتي په خبر ایجنسی کې پاتې کیږو. د خبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی لخوا اقلیتی ورورولۍ ته هم سرکاري ملکی ورکړل شوې دي. دغه د اقلیتی ورورولۍ نوی منتخب شوی ملکان وایي چې دوی د پیړو رئیسې دلته اوسېږي خو په اول ځل ورته خپل حق ورکړل شوی او دا په سرکاري توګه ومنل شو. پڑھے نور تفصیل د اسلام آباد د ریاض مساخیل په دې رپورٹ کې ورو.
مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر ایجنسی نوی منتخب شوی ملکانو د پولیټیکل انتظامیه په فیصله د پولیټیکل ایجنټ او کمشنر مننه وکړه چې د دوی په کوششونو ورته خپل حق ملو شو او دې سره به اوس د اقلیتی رولې وړې وړې مسلې په درشل دننه حل کیږي او دوی به حکومتي چارواکو ته خپل اواز په خشان ورسوي. یو اقلیتی ملک ویلسن وزیر مشال ریډیو ته د دغه فیصله په حق لوې.
دا خو مطلب دې ډیره هم فیصله ده چې موږ خلک خو په قبایلو کې په صدر کې بور دې
قبائلی سیمو کې اقلیتی رورولۍ ته د خپلو ملکانو ضرورت ولې پیښ شو په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر ایجنسی نه منتخب شوی یو بل اقلیتی ملک نارنج سنگ وې.
ټول مشران څوک اسلام آباد لاړل، څوک لاهور لاړل، څوک پېښور کې اخوا دې خوشحال سر رانه مړه شول. نو کم چې مونږ په خلکو باندې ډاډه وو هغه رانه اخوا دې خوشحال. نو بیا مونږ ته لږ تکلیف وو، خلک به مونږ ته راتلل، د خپلوان چې مونږ ته دستخط وکړه، مونږ د ډومیسایل دی زمونږ داسې زمونږ داسې نه کا خوله مونږ منډې والے سره. نو بس مونږ ته مونږ چېرې مونږ په خپله دا کار مونږ په خپله وکړو چې کم از کم د نورو خپلوانو یا عزیزانو ته کوم تکلیف نه وي، بس اسانتیا به وته وي. نو په دې وجه باندې مونږ به دا لونګي هغه وکړل او هغه مونږ ته میلاو شوله.
د اقلیتي مشرانو وینا وه چې په لومبي پړاو کې یوازې د خیبر ایجنسی د پاره دوی ته ملکې ورکړې شوې او د اختر نه وروسته به دوی د باجوړ ایجنسی په ګډون نورو پولیټیکل انتظامیو سره ویني او هغوی ته به متارکه ایجنسو کې اقلیتي مشرانو ته د ملکې او لونګې ورکولو خواست کوي چې دا رنګ ټولو ایجنسو کې د قبایلي مشرانو په رنګ اقلیتي مشرانو ته هم ملکې ورکړې شي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
اوردونکو لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې اختر ته لګي ورځې پاتې دي، نو د خیبر پختونخوا په ګډون نو ټول پاکستان کې په یو ورځ د اختر مانځلو لپاره حکومت او مقامی رویتلال کمیټیانو هلی ځلی شروع کړی دي. نو بلخوا په خیبر پختونخوا کې د مقامی رویت هلال کمیټۍ غړي وایي چې د لړکی مرکز کله هم د پختونخوا د میشت لیدو گواهان او د دې ځای د دینی عالمانو پریکړې نه دی منلې، او د دوی په خبره هم دغه وجه ده چې هر ځل اختر او روژه لنجه منوي، چې هر ځل د دوی د اختر او روژه ورځ لنجه منوي. نور تفصیل په خبره د شبیر احمد جان په دې رپورت کې ورو.
دا خیبر پختونخوا د اوقاف او مذهبي امور صوبای وزیر حبیب الرحمن مشال اډو ته وویل چې په ملک کې د یو روزي او اختر لپاره دوی وړاندیز لیږلی دی چې د پیښور نه د هم په مرکزی هلال کمیټه کې نمائندگان شامل کړي. بل دا چې موجوده خیبر پختونخوا صوبای حکومت مرکز ته دا وړاندیز کړی دی چې داسې یو قانون سازی دی وکړي شي چې د مرکز نه علاوه څوک هم د روزي یا د اختر اعلان کوي د هغوی په ضد قانوني کاروي وکړي شي. د دوی په وینا د دغه اعلان کولو حق صرف او صرف مرکزی رویت هلال کمیټه
مذہبی امور وزارا سیکرٹریان مرکزی وزیر اسلام آباد کی منگا روزہ کے منگا دا تجویز کرے قانون سازی کو جزا سزا نظام نے نافذ کیوں اخلاق شریعت پر رہنا کے مسئلہ میں نے وہاں سے حاصل بات سکی یہ قانون نہ قانون مطابق مطلب فیصلے کی
برخواد پیخور مقامی دا مسجد قاسم علی خان زونل هلال کمیټه سره تړلې دا چار صدی جمعیت علماء افغان هلال کمیټه یو ناظم مجید ګل مشال لیړو ته ویل چې مرکز کله هم د پښتونخوا صوبې گواهان نه دی منلې.
حکومت سره هر کال روزہ راځي وزیر اوقاف سره زمونږ میٹنگ منگا من چیرا چیئرمین دے دا ہلال کمیٹے مشر دے منگ دے ماتا تانی منگ دے خبر منو شہدی دا شریع خدمت عالمان کو ناسی مشمان دی مفتیان دی مشایخ دی اور دی بیان منی مکتا سی نی یہ دل دا خدا ایمان خان نگر کی پدے خبر بانی لیکن یا غلط دی ہوئی دا غلط دا اشوی قاضی رکو ذات زیمان
نموڑ جات اکلا چر اخپل تسلی را پارا باید مرکزی رویت احلال کمیٹی اخپل نمائندہ دل تارا اولی گی او یاد ددوی نمائندہ حل تکی زن لر او غواری. شبیر احمد جان مشال لیڈیو پی خور.
زو مومو د جنسی تا د کو زو مومو د جنسی د رنگینه غونډه سیمو سیدون کې وای چې حکومت هلته د ماشومان او جنکو د تعلیم لپاره هیڅ بندوبست نه کړی. بلخوا چارواکو ویلي دي چې دوی به د غلطه کې د تعلیم لپاره پروګرام برابر کړي. نور تفصیل د شنواز ترازی په دې رپورت کې.
د کوز محمد جنسی په رنگینه غونډه سیمه چې آبادی له 2000 نه زیاته ده ولې سوای چې نه هو د هغوی په سیمه کې د جنکو لپاره کوم سکول شته او نه د هلکانو لپاره. دوی وای چې هلکان بیا هم سلور او 15 کیلومتر مزل کوي او د نور کلیو سکولونو ته ځي ولې د جنکو تعلیم بیخي پاتې ده. دغه سیمه چې د کوز محمد جنسی په میچنه کې آباد ده د پیښور ضلع نه په سویلي اړخ لږ زیات سلور کیلومتر کې آباد ده. د دغه سیمه اوسیدونکو اورنګزیب خان د ماشومان مشکلات داسې وای.
ډیر ذهن ٹان دل دستہ ہو ڈیر لری جی پتی گرمائی کی چیزی راضی پر ڈیر رونا خراب سی پلارا باندھے مقدل تد سید جینا کو سکول جوړ شي دالکان سکول جوړ شي دې سره به داس منګه لا کچ د کمرنګینه غونډي دا تعلیمي له سره به ان شاء الله چډی رخصي.
شوکت خان چې د سکول استاد دی هغه وویل چې کچری د هغوی په سیمه کې سکولونه وي نو ماشومان او جنکو به هم سبق وایلو. هر پلار د خپل وس پورې ماشوم سکول ته لیږي خو چې بیا مالی غریبي اجازه نه ورکوي نو لوړ زده کړې پرې و نه کړي.
لکه من خپل های سکول کې من سره خپل بچیم زی تقریبا 3-4 کیلومتر مزل کوي را سره دا سه ماشومان چې کم د ماشومان دي نا کډیر لاړ شي دریم سلورم پنځم پورې پرایمری ته لاړ شي بیل لري تک دي نو لهدا د جنکو تعلیم په دغه وجه خو مکمل پاتې شي.
نو دغه سیمه د کوم کوم رقم سکولونو ضرورت زیات لري. اختر مومن وای
پرایمری سکول هم دي مردانه زنانه دواړه دي های سکول هم دي او دومره پورې دغه نه چې په دې ځای کې انټرمیډیټ کالج هم خو اصل ضرورت.
بیا مې د کوزه محمد جنسید اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ ساجد نواز سره د دغه ولز غوښتنې شریک کړلې.
دا په پاپولیشن باندې او چې کومه ایډی پی را روانه نه نو چې کومه ایډی پی مونږ راشي نو مونږ دغه ځای کې مشرانو سره خپل ناشته وګو او دا غو ناشته په بیس باندې مونږ دې ته بیا سیمونه ورته نو ان شاء الله په دې کې ډېر زړه جرګه مونږ د دې راغواړو او بیا د ایجوکیشن وال سره هم په دې باندې کثیر ان شاء الله میټینګ کوو. ګورو به چې انشاءالله کم ځای کې سکول دی سره نږدې دی او څومره دوی ته ضرورت دی نو انشاءالله کوو به ولې به نه کوو لازم به کوو.
د رنګینې غونډې ځوانان د بایکور ډبکور او د شالم سلو های سکولونو ته سبق لزی خوای چې مشکلات ورته زیات دي او دوی وویل چې حکومت دې باید د هغوی په سیمه کې سرکاري سکولونه جوړ کړي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
اوردونکو یو نیو بجې شوی راځي چې لوګو لیازه د خبرو لنډی جوړ. دا جنوبی وزیران په لادا تحصیل کې پرون د امنیتی ځواکونو او سوال تنمیز په نخته کې څلور فوجیان او نه مشکو وسلوال وبل شو. د جنوبی وزیران پولیټیکل چارواکو او د فوج مطبوعاتي څنګ مشال اړیدا په رالګلی پیغام کې ویلي چې دا نخته پرون ماسپخین د لادا تحصیل په پر غل غره سیمه کې شوه چې پکې دوه خوانه د درنو وسلو استعمال شوه. دا خبر پښتونخوا په شمول د ملک په بیلابیلو برخو کې د بشکال د بارون لړۍ روانه ده چې د موسمیاتو محکمې په وینا تر سبا پورې به دوام لري. د موسمیاتو محکمې یو چارواکي مشتاق شاه نن مشال اړو کوي چې د بارون لوجې د صوبې په مختلفو سیمو او قبایلي علاقو کې په سیندونو کې د اوبو سطح لوړه شوې ده. د خبر ایجنسی اقلیتي مشران وای پولیټیکل انتظامی ورته د لونګۍ ورکولو منځوري ورکړې ده چې د دوی لپاره د خوشحالي خبره ده. د اقلیتي مشرانو ویلسن وزیر جیمز مایکل سردار مسی او نور پرون په یو غټ بیان کې ویلي چې د خبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی لخوا د لونګۍ منځوري سره به د اقلیتي روړولۍ کې د محرومۍ احساس ختم شي. د افغانستان په کندوز ولایت کې د سړک د غاړې ماین چاودنه کې دوه عام کسان وژل شوي او د دوه پولیسوالو په ګډون څلور عام کسان ژوبل دي. بلخ په کاپیسا ولایت کې هم د سړک غاړې ماین چاودنه کې څلور کسان وژل شوي او درې نور یې زخمیان کړي دي. د دغه دوړو پیخو ځمواري چا پر غاړه نه اخستي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په ننګرهار ولایت کې به د اسلامي دولت وسلوالي ډلې او د وسلوالو طالبانو په وړاندې پیل شوي عملیات تر هغو به روان وي تر څو چې دغه ولایت له وسلوالو پاکه کړي نه وي. د یونان د مالی بحران د سړن لپاره د اروپا د یورو زون د نورلسو هیوادونو د مالی وزیرانو او د یونان د مالی وزیر ترمنځ خبرې تر نن هم په برسلس کې دوام لري او د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د حق خونړي چاودنې ذمہواري منلي چې د مصر په پلازمینه قاهره کې د ایتلي کونسلګری سخته ویجاړه کړه. خوردون خو دا ګلیاس چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو او د مشال ډیو په دې روسي نیمای کې تاسو لپاره د باختر ستوري ونې خبرونه هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چنند پاکستان زنو ورسپانو په خپل اداریو کې سره غشتي ریاض مشاخیل ته وښ.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري په شنګای تاون تنظیم او د کې پاکستان ته پور کړی شوی غړیتوب لیکلی دی. د غلل کې آج ورسپانو وایي چې د تنظیم د سرمشریز دوران د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر اشرف غنی ترمنځ ملاقات وشو چې پکې د امنیتی چارو سره سره د تجارت او معاشي استحکام په چارو هم خبرې وشوې. اداري وایي چې دوه مشرانو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل کې په شوی پرمختګ تسلخ کار کړه او دای د ټوله منطقې د امن او خوشحالی د پاره یو خګام وګرځولو. اداري اخره کې وایي چې پاکستان افغانستان لا د غرنګ د سیمهیز امن او ترکه او ولس د خوشحالی او سوکالی د پاره یو بل لا کلک لاس ورکول پکار دي او که دلته امن شو نو ممکن دا چې تجارتی رابطې با بیا د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او افغانستان په لار وستي ایشیایي ریاستونو ته ورسی. د دې د پاره ضروری ده چې دوه ملکونه په بنیادی ډانچا پاملرنه ورکړي او تجارتی رابطو سیوا کې دوه سره با د دوه ملکونو نا غربت او بیروزګاری هم ختم مشی. د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداریه کې د بلوچستان په حق له د پوزي مشر په بیان لیک کړي او وایي چې دا د هغه خلکو د پاره یو خ او د مینې پیغام دی چې څوک وسله وګرځوي او حکومت ته تسلیميږي او په کار دا چې د پوزي مشر د دې بیان نه د غټول خلک فائدہ پورته کړي څوک چې پسنه سوجه د ریاست نه خفدي. اداریه مخکې وایي چې د پوزي مشر د بیان سره شکونه او وسوسې هم ختم شوي. خو د دې سره سره په کار دا چې دغه خلک اوس په بشپړ توګه کمی بهیر کې شاملولو اقدامات وکړي شي. د د پاره ضروری ده چې دوی ته د روزګار د پاره د روزنې بندوبست وشي، د وخت رولو د پاره ورته وظیفه ورکړي شي، د صحت او درملنې خیالي او ساتلی شي او تر ټولو مهم د دوی بچو ته تعلیم ورکړي شي. اداري اخره کې وایي چې د دې خلکو وسلې راغستو کې یو لوی وجه بیروزګاری او د تعلیم کمی دی. نو د حکومتي اقداماتو ګوادر بندرګا او پاک چین اقتصادي راهداري سره باید د بلوچستان ځوانانو ته د روزګار ډېر موقع په لاس ورشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ہندوستان ٹائمز ورسپانې د روس په اوفا خار کې د شنګایي همکارۍ سازمان د سرمشرزي په څنډه کې د هند او پاکستان د وزیر زمانو د ملاقات په اړه لیکنه کړې ده. ورسپانې د غلیدنه د یو مهم پرمختګ په توګه یاد کړې. بلخوا د هلومي ویبپاڼې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر فعالیتونو او د دغې ډلې د غړو پر ضد د امریکایي ډرون بریدونو موضوع راخستې. د دواړو لیکنو مهمې برخې لملیحه امیرزاده ورو.
ہندوستان ٹائمز ورسپانه د چارواکو لخوا لیکي چې په روس کې د هند او پاکستان د وزیر اعظمانو ترمنځ د ملاقات په نتیجه کې په اعلانونو کې پرمختګ مخې ته راغلو. دا ښایي کې دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې چې وړاندې د ځنډ ښکار شوې وي اوس بیا پیل شي. د دواړو مشرانو ترمنځ د جون په 14مه نیټه هم خبرې شوې وي کله چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د روژې د میاشتې د شروع کېدلو په موقع نواز شریف ته په ټلیفون مبارکي ورکړه او د هغه فیصلې په اړه ورته ویلو چې دوی به د هند په جیلونو کې قید پاکستانی کبنی وونکي خوشي کوي. ورسپانه لیکي کسان په دې تیرو میاشتو کې د هند قومي امنیت سلاحکار اجیت دوال او د بارنو چارو سیکرټري ایس جی شنکر د پاکستاني استازو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په مسلو خبرې وخت په وخت کړي دي. خو د دواړو مشرانو ترمنځ د روس په اوفا خار کې لیدل کتل پر روانه میاشت کې وشو. ټاکل شوی چې پر روان وخت کې به د دواړو هیوادونو د قومي سلامتیا سلاحکارانو ترمنځ د ترګره سره تړلو په ټولو مسلو به خبرې کوي چې دا د هند لپاره یو مهمه مسله ده. ورسپانه لیکي د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواک ترمنځ هم خبرې ټاکل شوې دي چې وروسته به بیا د پوځي چارواکو ترمنځ خبرې کیږي. په دغه ګډ خبري بیان کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر د شخړې په اړه څه نه دی ویل شوی. خو دواړه خواوې وایي چې د شنګای تعاون تنظیم په سرمشیزه کې په جاري شوې اعلامیه کې د کشمیر په ګډون ټولې مهمې مسلې شاملې دي. بلخوا هیل نومي ویبپاڼه د امریکا د دفاعي چارواکو د خولې لیکي چې په افغانستان کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره په تړاو پیژندل شوي کسان په دغه هیواد کې پر امریکایي او ائتلافي ځواکونو د بریدونو پلانونه جوړول چې له عمله روانونه ډرون بریدونو ته ضرورت پیښ شو. په افغانستان کې د امریکایي پوځي ویاند ویل چې دغه بریدونه د هغو کسانو پر ضد وو چې په امریکایي او ائتلافي اهلکارو د حملو پلانونه جوړول. که څه هم دغه بیان دا وضاحت ورنکړ چې دا کوم قسمه حمله وي او چرته یې کول غوښتلې. ویبپاڼه لیکي د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موجودیت خبرې ته دومره اهمیت نه دی ورکړی او وایي چې دا د طالبانو ناراضه غړي دي او اوس ځان د داعش غړي بولي. خو چارواکي وایي چې بیا هم دوی په دغو وسلوالو نظر ساتي چې د افغانستان په دریو ولایتونو ننګرهار، فراه او هلمند کې فعال دي. د امریکا د دفاع وزارت ویاندې هنریټا لیوین بلخوا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لپاره یو بل مخفف په استعمالولو سره وویل چې د ځینو طالبانو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په شکل کې مخې ته د راتلو فیصلې د افغان حکومت قانوني حیثیت ته کوم مهم ګواښ نه دی ورپېښ کړی او نه د هیواد پر خاورې کنټرول ته څه خطر راولاړ کړی دی. ویبپاڼه لیکي پر دغو وسلوالو ډرون حمله تر هغې وروسته وشوه چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما تیر کال په دسمبر کې په افغانستان کې امریکایي مشن په رسمي توګه سرته ورسولو. په دغه هیواد کې راتلونکي کال د امریکایي سرتیرو وستل پلان شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اردن کو تاسو د مشال رادیو خبرونه اوري او اوس هم یو نړیوال ریپورت لرو. د ایتالیا حکومت وای په مصر کې پر کنسولګری حمله ورته یو ګواخ دی. راپورونه وای پروند مصر په پلازمینه قاهره کې د ایتالیا د کنسولګری مخې ته 14 نوښوه چې یو تن یې وجو او ګڼ نور یې ټپیان کړل. د اسلامي دولت ډلې وسلوالې د دغه بریدو پړه منلې. تفصیل د سلیم احمد صالح په دې رپورت کې.
ایتالیا وی په مصر کې پر کنسولګری تر حمله وروسته لاستر ځینې نکشنی او د نړۍ په هر برخه کې هغه ګواښ جدي نیسي چې د دغه هیواد ګټې زیانمنوي. چارواکي وایي دغه حمله ظاهرا په مصر کې بهرنیانو ته یو ګواښ ګڼل کیږي او یو نوې جبهه پرانیزي. په مصر کې مینا خبری اژانس د هغه هیواد د یو امنیتي چارواکي له قوله چې نومې نه داخل سوی راپور ورکړي بم په هغه موټر کې ځای پر ځای سوی و چې د ایتالیا کنسولګری ته نږدې درول سوی و. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر پاولو جنتیلونی وویل دغه حمله د داعش ډلې په وړاندې د ده د هیواد تعهد لا ټینګوي.
L'attentato al nostro consolato avviene in un
زموږ پر کنسولګری برید موږ ته دا مفکوره راکوي چې اړتیا لرو دا یو ډیر جدي تروریستي ګواښ وګڼو. هغه څه چې ایتالیا به یې په ډیر غوڅ دری سره ځواب ووایي. دا هر څه د داعش ډلې په وړاندې د نړیوالې مبارزې لپاره زموږ بشپړ تعهد تاییدوي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د 14 پوجل سویو او ټاپیانو کې د دوی کوم تبعه نه دی شامل. د اسلامي دولت ډلې یادایش د دې بمی چاودنې مسولیت منلې ده. د ډلې په خپل انټرنیټي پاڼه کې لیکلي چې په قاهره کې د ایټالیا قونسلګری ته نږدې په دې حمله کې 450 کیلوګرامه منفجره مواد کارول شوي دي. د مصر د روغتیا وزارت ویاند وایي په پرونی حمله کې یو ملکی مصری وژل شوی او لس تنه نور ټپیان شوي دي. راپورونه وایي د پیښې د ایټالیا قونسلګری ډیره زیانمنه کړې ده. د مصر صدر اعظم وایي هیواد یې له جنگ سره مخامخ شوی او باید ټول د ټوریزم په وړاندې یو موټی سي. که د داعش ډلې ادعا رښتیا وي چې په دې حمله کې 450 کیلوګرامه منفجره مواد کارولي، اوس نو پوښتنې ولاړېږي چې دغه سختریزه وسلول څنګه وتوانېدل په مصر غوندې هیواد کې دومره زیاته پیمانه منفجره مواد داسې یوې سیمې ته چې کلک امنیتي تدابیر نیول سوي انتقال کړي او بیا یې په ریموټ کنټرول منفجر کړي.
دا اوس علامت صالح چې تاسو ته رپورټ وړاندې کوو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوردونکو، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان هغه حادثه ستایلی چې پترس کې یې د افغان حکومت او افغان طالبان واستازو کول شول. په دې ورستیو کې د پنجاب صوبې په مری خار کې د سولې د خبرو لپاره لړۍ پیل کړي. دا چې افغانستان او پاکستان خپل منځي د باوري اړیکو جوړولو د سیمې د امنیتي وضعیت ښه کولو لپاره له یو بل سره څومره همکاري کولی شي، پر دې موضوع به د فرخند اسد دا رپورټ اورو.
د جولای په 8 نیټه د پاکستان په مریخار کې د افغان حکومت او افغان طالبانو د نمائندګانو ترمنځ د سولې خبرې وشوې. دوانو غاړو د پاکستان په مرسته په دغه خبرو کې د سولې په عمل بحث وکړ. افغان چارواکي وایي په دغه خبرو کې مهم پرمختګ شوی دی او دوانو غاړي پر دې هم سلا شوي دي چې په روانه میاشت کې بعد د خبرو په یو بل پړاو کې هم برخه اخلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په واک کې د راتلو وروسته پاکستان ته دا ویلي وو باید دغه هیواد د سولې په عمل کې له دوی سره مرسته وکړي او د وسلوالو ملاتړ پریږدي. دا چې د سولې په عمل کې د پاکستان وروستۍ هڅه به د دواړو هیوادونو ترمنځ بے باوري ختم کړي او کنا، په ځواب کې د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د څانګې استاد نصر الله ستانکزی وایي
پاکستان لډیر زمانو را په دغه وا د طالبانو سره مستقیم اړیکې درلودلې. یو مسله او بل مسله دا ده چې تاسو ته چې پاکستان خپل ځانګړی نفوذ او هغه پرشر په طالبانو باندې لري چې د دې مذاکرات او غونډو د جوړېدو ظرفیت پیدا کړي، هغه کپسټی لري. نو زه فکر کوم چې په هر صورت دا به له وخت مخکې سوی چې پاکستان په دې کې څه کولی شي تنقید وکړو. اما خپله د دغه خبرو اترو بیا پیل یو ښه شروع ده، یو ښه پیلامه ده، ایله ده چې دوام وکړي. پاکستان مکلفیت لري د افغانستان د یو ګاونډي هیواد توګه او د خپل سولې او ثبات لپاره د افغانانو سره د سولې په پروسې کې او د سولې په لړۍ کې مرسته وکړي.
بلخوا په لاهور کې د دفاعي چارو کارپو حسن عسکری وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ اکثره د سولې په عمل خبرې د ځنډ ښکار شوي دي او باید دواړه هیوادونه د وسلوالو د مخنیوي او د سیمې د امنیت لپاره په یو بل د تورنو لګولو پر ځای په پاک افغان پوله امنیت ټینګ وساتي.
باید دواړې غاړې د بیانبازۍ پر ځای د امنیت په اړه غونډې وکړي او پر پوله امنیت ټینګ وساتي. پر پاک افغان پوله د پاکستان پوستې شته، خود افغانستان امنیتی پوستې بیا کمی دی. نو باید دواړې غاړې د پولیس څارنه زیاته کړي، ځکه چې ترهګر دواړو خواو ته اوړي او د دواړو هیوادونو تعلقات خرابوي. دغه وسلوال له افغانستان پاکستان ته راځي او د پاکستان له قبایلي سیمو څخه بیا په افغانستان کې ګډوډي کوي.
بلخوا نصر الله ستانکزی زیاتوي باید د دواړو هیوادونو حکومتونه د سیمې د امنیت لپاره پر پوله امنیت ته زیات پام وکړي او د بې باورۍ د ختمولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي.
واو ته ټول بهرني جنگيالي باید د سیمینه وشړل. زه به کوم کډه خلک د دې جنو سیمه دواړه خو پښتانه دي. دا پښتانه ګډه ژبه لري، ګډ کلچر لري. دا یو دوه مسله دا چې حکومتونه هم د افغانستان حکومت او هم د پاکستان حکومت او حتی نړیوال باید د سیمه د کلچر، د سیمه د علم، د سیمه د اقتصاد او معاشي ژوند د وروالو لپاره او تعلیمي ژوند لپاره
بلخوا په روس کې د افغانستان او پاکستان مشرانو د اهم ویلي چې د سیمې د امنیت، اقتصادي پرمختګ او د ترهګرو د ځپلو لپاره به همکاري زیاتوي.
اردن خو تاسو زموږ د همکاري فرخند اسد په ریپورت کې وردل چې افغانستان او پاکستان د خپل منځي باوري اړیکو د جوړولو د سیمې د امنیتي وضعیت خکول لپاره لایو بل سره څومره همکاري کولی شي.
دا مشال ریډیو دا
اول جمعنی سرسم وس هم وار رسیدلې د اونیزی خبرونه د باختر ستوري د باختر ستوري په دې خبرونه کې د مرحوم کلندر مومن په تر سره کړو ادبی فعالیتونو ریپورت د سوابي په د ادبی او فرهنګي وضعیت د فیصل پاران د مرکه ورسته برخه او د فخری بنگش غزل زې شوې دي د خبرونه کوربا باز محمد پد دي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد ابیدم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د مرحوم قلندر مومن په کډیو ادبی فعالیتونو یو رپورت ولرو. بیا به د خیبر پختونخوا سوابي ضلع په ادبی او فرهنګي فعالیتونو د فیصل پاران د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وچلو او په اخیره کې به د پخری بنگش په غږ کې د هغه یوې غزلې ته تم شو. لومړی رپورت ترازو. مرحوم قلندر مومن د شلمی پیړۍ له هغه سترو ادیبانو څخه یو ګڼل کیږي چې د معاصر پښتو ادب ستنی ورته ویلې شي. مرحوم قلندر مومن د بزم ادب او ولسی ادبی جرګې له فعالو غړو څخه وو او کله چې یادو جرګو د ناسازګار حالت څخه خپل فعالیتونه وزنډول نو استاد قلندر مومن پیښور کې د ساولی کون کو مرکی په نوم یو ټولنه پرانسته چې د ژوند تر پایه پورې د ځوان فرهنګي کول روزنه او پالنه وکړه. د مرحوم قلندر مومن د کړو فعالیتونو په اړه مو د پښتو ادب سوتنه استادان په یو رپورت کې درغږولې دي. پروفیسر ډاکټر زبیر اسرت چې له ارواخات قلندر مومن څخه یې ډیره ادبی زده کړه کړې او له پیله یې په ساو لیکونکو مرکه کې فعاله ونډه لرلې وایي چې استاد قلندر مومن په داسې وخت کې د ساو لیکونکو مرکه پرانستله چې د هغه وخت اشد ضرورت و.
قلندر صاحب چې ساو لیکونکو مرکه جوړ کړل دا وجه دا و چې ولسی د بجرګه ختم شي او څه کسان چې دی کام پرست او ترقی پسند په جیلونو کې وو او څه د ملک نه بهر جلا وطن او قلندر صاحب د تنظیم را جوړولو ضرورت محسوسولو چې زلمی ځوانان چې دي شاعران ادیبان دوی ته یو لار ورکړي یو پلیټفارم ورته ورکړي او په دا غرض باندې هغوی مرکه را جوړه کړه.
پروفیسر ډاکټر رجولی شاه خټک وایي چې مرحوم قلندر مومن پښتو ادب ته په هر برخه کې د پام وړ کار کړی دی.
یو لوی شاعر، یو لوی ادیب، عالم، لغت پوه، کم کم د ژبې یا د ژبې د علمونو کم اړخ دی چیاغه پکې کمال نه دیکھړې. قلندر صاحب خلګې پیدا کړی، شاګردان پیدا کړی او مکتب پیدا کړی دی. بلټول نه خبره سوچه جبا هغه ډیر زیات د باره کې سنجیده او لغتونه دریاب تک مونږ کبیا تخلیقی ادب دی، افسانه ده، یا شاعری ده، نظم دی، بیا په دې کې د مضمون د سبجکټ خبره ده. نو ترقی پسند دی او ښاغلی مقصد په ډېره ښه طریقه باندې قلندر صاحب دغه خدمات ته چې مونږ ګورو داغه مکتب فکر ہے کسان تو چگورو یہ ڈر کلیر صفا سترا اغا دا خدمات کڑی دی پختنو تا او پختو جبی تا.
پروفیسر سیرمنگل وایی چی دا قلندر مومن سر پناستا کی دا پختو ادب دا زدکلی ترسنگ دا تنقید دا برداشت ما دا هم پیدا کردی دا.
قلندر مومن سیب خیدا سی شخصیتو چی داغه پختو جبی دا پارا
دا یو حقیقت ته دین انکار نشي کې چاغه ډيري بخنه دي یقینا زبداي چې موږ د افسانې چل لیکلو دا غنځ د کړې دي د تنقید چلم دا غنځ د کړې دي د برداشت هغه ماده یو سړی کا خبره کوي نو هغه باید چې هغه د بل خبره واوري هم یعنی هغه به موږ ته دا چل خوړو چې د چا پنفاره به تنقید ته وړاندې کړی شوه نو هغې کې په دې نورو تنظیمونو کې به هغه د پاره اجازت نه وه بغلې ناست و کلندر صاحب هغه لم اجازت و چې نه تم خپلې څه پایې کې که څه ویلې شي دا څه بدیت نشته.
شهاب بنوسی هم وایي چې د سهو لیکونکو مرکې له برکته یې د لر او بر پښتنو لیکوالو سره پیژندګلوی پیدا شوي او له هغوی زده کړه هم کړې ده.
مرکې ته د کلندر مومند دې غونډې ته به چې د کوم ځای نه به څوک راغل که هغه به د کابل نه راغی، جلال آباد نه به راغی، کندهار نه به راغی، کوټې نه به راغی، که د بار دنیا نه به راغی، نو موږ ته یادېږي چې په دې غونډه کې به یې شرکت کولو او موږ به د هغې سره لیدل کتل هم کېدل او هغې نه به چې کومه ده استفاده هم کوله. یا چې کوم موږ غزل پېژنو په غزل کې تا غزل پېژنو، سکته پېژنو، رواني پېژنو، بهر پېژنو، کافیا پېژنو او ردیف پېژنو او داسې نور د غزل چې کوم لوازمات دي دا موږ هم په دې غونډو کې هم د دې غږلو نه زده کړي دي.
هر وخت قلندر مومند ګڼ شمېر چاپي اثار پرېښي چې د سباون په نوم یې یوې شعري ټولګې د لوستونکو پام ور اړولی و، د ګجرې په نوم یې د افسانو ټولګه خپره کړې وه، د دریاب په نوم یې یو ذهیم قاموس یا ډکشنري خپره کړې ده او له دې نه علاوه یې په تحقیقي ادب کې هم ګڼ شمېر کتابونه لیکلي وو چې پټه خزانه فلمیزان د محمد اوتک د پټې خزانې پرت کې خپور کړی و چې د لر او بر پښتنو ترمنځ یو شمېر مخالفتونه ایجاد کړل او د پښتو ادب ګڼ شمېر څېړونکو د قلندر مومند دعوه باطله وګڼله چې استاد امیش خلیل د ټول پارسنګ په نوم یو کتاب خپور کړ چې د مرحوم قلندر مومند نیوکې یې رد کړې وې. ارواښاد قلندر مومند په 2003 کال کې وفات شو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیره خپرونه کې به مو له ښاغلي پیصل پاران څخه د سوابۍ ځلې په فرهنګي وضعیت اورېدلی وي چې په یاده سیمه کې په تیر کې هم فرهنګي سټي وي او اوس مهال په کې هم یو شمېر فرهنګي ټولنې فعالې دي چې د پښتو ادب د پرمختګ لپاره کار کوي. دا چې دغه فرهنګي ټولنې په خپلو غونډو کې څه ډول فعالیتونه ترسره کوي د مرکې په وروستۍ برخه کې به یې ترېنه واورو. تاسو د ډیرو ټولنو نمونه واخیستل چې 15 ورځنۍ او میاشتنۍ غونډې کوي، تاسو هم په دغه غونډو کې ګډون کوئ؟ که ګډون کوئ نو هغلته د غونډو روش څنګه دی، په څه ترتیب ترسره کیږي؟
زه خپله دې کې په ځینو غونډو کې شاملېږم، بلکې زه به دا ووم چې دا دې کې پښتو ادبي ثقافتي تړون چې دی د هرې میاشتې غونډې ته زه کوشش کوم چې زه لاړ شم. د یو ډېره لویه غونډه وي، په هغې کې داسې چې لکه لومبی د تېر اجلاس هغه کاروایي واورولی شي، بیا په هغې خبره وشي، د هغې نه پس چې تنقید دپاره څه وړاندې کېږي هغه وړاندې شي، او هغې نه پس په دې باندې چې کوم دی بحث کېږي. دغه حال چې کوم دی د کلیوال ادبي ټولنې د کام قلم ادبي ټولنې د درې واړو کې خصوصا تنقیدي نشستونه لکه کیږي په دې کې، او مشاعرې هم داسې چې خپل موسم کې مشاعرې چې کوم دی نو تقریبا ډېرې کیږي، او په د سپرلي په ورځو کې خو ډېر دومره مشاعرې چې ځینې وخت پکې داسې وشي چې په یو شپه باندې دوه مشاعرې هم راغلي دي، نو او هغې کېدای شي د شاعرانو او ادیبانو سره سره خلکو په هغې کې چې کوم دی انتهایي جوش و خروش ټوله شپه چې کوم دی خلک په شاعرو کې ناست وي او د هغې نه خوند اخلي او هغې کې شرکت کوي.
پرانس تاسو په خپل خبرو کې ډیره ټولنې یادې کی او ډیر شخصیتونه مو خودل اغل ته په ادبی دګر کې پال دي، صدا سي چاپی مواد هم ورکوي ټولنې ته کنه، یعنی مجلې شته، مشتینې، درې مشتینې یا افتواری
مجلې شته. اگر که موجوده وخت کې دغه صورتحال ډیر خنه ده، خو یو وخت پورې وګمی ادبی سلسله تلاومت شباب ډیر وخت پورې او چلو لداغې نه مخ کې فهیم سرحدی تنظیم رساله ډیر وخت چلولې وا، یو دی وخت چې کوم دی یو افتروزنی اصلاح د چاغې کې دوه جبو کې پرونی کېږي پښتو او اردو کې، د دې نه علاوه کړمار یو سلسله د چاغې با کدګي سره چاپ کیږي، او نو دغه موجوده صورتحال له حجره په نوم باندې دوه رسالې دی، یو مکمل پښتو رساله ده، یو پښتو اردو دواړه پاغې کې جبی دی نو دغه صورت حال دی او غونډه کیږي د خصوصا په د اردو او د پښتو په حواله سره ډیر کار کیږي د اردو ادیبان او شاعران ډیر راضی الته کیږي د پښتو فیکشن د پښتو شاعری چې کوم دی اردو له ترجمه کیږي او د اردو په مجلو کې چاپ کیږي دا زیات تر دا کار چې کوم دی د صحابۍ په حواله سره دا کیږي چې د اردو تخلیقات نه دی او د پښتو تخلیقات نه دی اردو ولا خبر شي او باقاعده اردو ولا چې کوم ادیبان دي د اسلام آباد نو هغه دا کوشش کوي چې د دې ځای پښتانه شاعران او ادیبان الته کې لړ شي او هغه سره په پښتو ادب بني هغه نشستونه کیږي سوال جواب پکې کیږي نو روزانه ته بني خبري کیږي انو دغه سي سلسله روانه ده
تاسو خو د ثوابي پتیر پرهنګي وضعیت هم رڼا واچول او اوسمهالي پرهنګي وضعیت ته تم شوي چې ډیره د کارنامې مو واخیستلې چې پښتو ادب ته واقعا ډیر خدمت کړې دي تاسو هم د یو شاعر او لیکوال په توګه په ټولنه کې خلک پیژني آیا سداسي چاپی اثر لري
ډیره مننه زما خو تر دا ساته پورې یو د تنقید کتاب تنقیدی فیصلی چاپ ته بل کتاب می چې کوم پریس کې د زر برا شي هغه پښتو شاعرۍ کې اساطیری تلمیحات هغه دی د دین علاوه زما د شاعرۍ کتاب لا کلام هم راتلون کې دی دوه د شاعرۍ نور کتابونه زما د اختصار او د ردیف په نامه باندې تیار دي د دین علاوه یو ناول زما نه چاپ پروت دی او د خاکو یو مجموعه مینا چا ټولګه مینا چاپ ده او د تکلونو یو مجموعه زما نه چاپ پرته ده او کوشش کوم چې زر تر زر از خپل دغه اثر زر لستونکو ته کوم دی راوړم او یو 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 بل کتاب زما چونکی بنیادی طور باندې زه تنقید لیکون کې یم نو تنقیدی لیکونه زما ډیر چې کوم دی یو شمیر چاپ دي او په مختلفو مجلو کې او دی وخت زما یو بل د تنقید کتاب تنقیدی تجزیه په نوم منوم چې کوم دی چاپ ته تیار دي نه علاوه په مختلفو کتابونو باندې ما چې کوم سریزي لیکلي دي د تنقید په بنیادونو باندې نو دا غینم چې کوم دی زما اراده دا ده چې دا غینه خو یو زخیمه خو سربې یو ټولګه ته جوړیږي نو هم زما خیال دی چې د تنقید او سریزه په نوم باندې زه هغه کتابم زر تر زره چاپ
ډیره مننه خوشاله وني
مهرباني
د باختر ستوري ګرانو مینوالو دا هم د فخری بنګش په غږ کې د هغه غزل
ژوند بیزارا سړې چرته لاړ شي پروردګارا سړې چرته لاړ شي ستا ل انکارا سړې چرته لاړ شي وایا نګارا او سړې چرته لاړ شي او د خېټه غما سودای دکړما د خېټه غما سودای دکړما دستا د پارا سړې چرته لاړ شي او د خېټې غما سودای لیکړما دستا د پارا سړې چرته لاړ شي او یاران پڅل امان زړه بدوي چې ماف سیم یاران پڅل امان زړه بدوي يم نوزګارا سړې چرته لاړ شي او مننا د مینې لار د چلندون یې نشتا د مینې لار د چلندون یې نشتا په دغه لارا سړې چرته لاړ شي مننه جی د مینې لار د چلندون یې نشتا په دغه لارا سړې چرته لاړ شي او چې مې ریبار سره هم نشیلې ده چې مې ریبار سره هم نشیلې ده نو اخر یارا سړې چرته لاړ شي مننه جی او چې نه پکلی نه پهار کې سکون چې نه پکلی نه پهار کې سکون وخت خونخارا سړې چرته لاړ شي او شیر دې څو پر چنارا د خپل سردارا پر چنارا د خپل سردارا تان دلدارا سړې چرته لاړ شي فخري شتمن اسمان ته هم تل شي چوي نادارا سړې چرته لاړ شي
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد ابد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسي
پر لور
یو نا چا بدر شو بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
هر طرح در بدرنګ زکدا چې داغه مین لژوند سره نست دا
غل په میره چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته پند یو مین دی نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې چوي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو اوري